سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نبود وحدت نظر در بین جامعه جهانی در برابر طالبان این گروه را جسورتر ساخته. آقای بنت روز پنجشنبه 27 فوریه در 58 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه کرده گفت:
در صورت عدم نظارت و کنترل، طالبان به احتمال زیاد اقدامات ناقض حقوق بشر خود را بر مردم افغانستان تشدید و گسترش خواهد داد. زنان و دختران و احتمالاً اقلیت‌های مذهبی و قومی با چرخه‌های فزاینده تبعیض، جداسازی و سرکوب مواجه خواهند شد.
آقای بنت تأکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به بهانه اجرای قانون گسترده‌ترین نقض‌های حقوق بشری را مرتکب شده. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شده. گذرگاه سرحدی تورخم از یک هفته به این سو مسدود است و بیش از 4000 موتر باربری در دو طرف این گذرگاه منتظر عبور هستند. این مسیر علاوه بر موترهای باربری برای مسافران و بیماران نیز بسته شده. مقام‌های پاکستانی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند، روز پنجشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در مذاکرات مربوط به بازگشایی گذرگاه تورخم هیچ پیشرفت حاصل نشده. قرار بود در 25 فوریه طالبان و مقام‌های پاکستانی در مورد بازگشایی تورخم گفتگو کنند، اما با گفته مقام‌های پاکستانی تا شام 25 فوریه هیئت طالبان برای دور دوم مذاکرات از کابل به تورخم نرسیده بود. نیروهای امنیتی پاکستان در 21 فوریه به دلیل اختلافات در مورد ایجاد موازنه نظامی با نیروهای طالبان درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه سرحدی تورخم برای کالاهای تجارتی و مسافران بسته شد. اجساد 4 گروگان که روز چهارشنبه توسط گروه فلسطینی حماس به اسرائیل تحویل داده شد، شناسایی شده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که این اجساد توسط حکومت اسرائیل شناسایی شده است. این 4 تن در حملات 7 اکتبر 2023 میلادی حماس بر اسرائیل به گروگان گرفته شده بودند. بر اساس توافق آتش‌بس که در ماه جنوری به امضا رسید، در این مرحله حماس 33 گروگان شامل 8 جسد را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی به اسرائیل تحویل داد. مرحله دوم آتش‌بس به هدف پایان قطعی جنگ در غزه طراحی شده که در جریان آن حماس همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد می‌کند و نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات در مورد مرحله دوم هنوز به طور جدی آغاز نشده. کابینه اوکراین روز پنجشنبه با وزیر امور خارجه یا اقتصاد آن کشور چراغ سبز نشان داد تا در بدل حمایت آمریکا توافق را در مورد دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین امضا کنند. مذاکرات در مورد این توافق باعث تشدید تنش‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گردید که پیشنویس آن امضا نشد. کابینه اوکراین روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که یولیا سیورنکو وزیر اقتصاد یا آندری سبیها وزیر امور خارجه اجازه امضای این توافقنامه را دارند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی روز جمعه در واشنگتن بر امضای این توافق نظارت کرده و با دونالد ترامپ دیدار کند تا در مورد حمایت بیشتر آمریکا از اوکراین، مهمترین حامی نظامی و سیاسی این کشور، گفتگو کند. زلنسکی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این توافق سند اولیه است و به حیث یک چارچوب برای توافقات گسترده‌تر عمل می‌کند و گفتگوهای بیشتر بین مقامات آمریکایی و اوکراینی در مورد جزئیات این توافقنامه ادامه دارد. راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در طول 10 سال حضور او در ورزش کرکت، بازی دیروز ابراهیم زدران بهترین و هیجان انگیزترین بازی بود. در ویدیویی که کرکت بورد افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، ابراهیم زدران و راشد خان در حال تماشای تکرار بازی تیم ملی افغانستان در مقابل انگلستان دیده می شوند. ابراهیم زدران روز چهارشنبه در جریان رقابت‌های جام قهرمانان کرکت در استادیوم قذافی در لاهور یک بازی پرهیجان را در برابر تیم انگلستان انجام داد. در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 ویکت 326 دوش را انجام داد که 177 آن را ابراهیم زدران کسب کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز 30 بازی خود را در این جام در مقابل استرالیا انجام می دهد. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او خی ارخی گوندونه څومره داستونزه پلمه ګرځوي او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی ده. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو دغه مثلث ته ښه راغلاست وایم. په پروګرام کې راسره میلمانه دي دکتور وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب یې هم لیکلی دی، او آغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشره په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه آغلی مموزی. د مونیخ تر دغې پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزی صاحب، استاذ قدرمن میلمه وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاذ لیدونکو اوریدونکو که چې هر چېرته مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه را پیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو خاغلی مرکو بیا دی منشن بکار که چه و دیرس نفر زخمیان او ایوامور او لرکی چه پا لدیر سخت بکی دونه دی پا رختون که دوارو ساور کرلا نو دا با هم داسته او دیر مثبت عغیز دا پا افغانانو باندی اغا افغانان چه دلتا پنندگی ور کرده قبول ندی نو پا غوانی بانو چناس منفی تاثیر وکری خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فبروري په ټاکنې دي د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصورو چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پېښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمني اولینی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پېښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پنه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړی دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خو داسې ښکاره کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې برېښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آند باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فکټور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فکټورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره دوی اړیکې وشي چې هغې دې مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلحاظ فکټورونه یې ځکه زیات دی، او دا دوه فکټورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فکټورونه دي. سر
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلاری هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټول اروپایي لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پیښې کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغه سی پیښو په مخنیوي کې؟
مثلا کیسه بیا شی چې ما مخکې د ازماد یاد هو ته هغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه اقوام کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلحاظ دا فردي جرم دی، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسلو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدېو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغېزمن شوی دی.
مننه آغلی مموزی. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي، او کډوال نږدې پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري. دغه ورستې پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې وي، د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم، دا لکه مخکې چې د زموږ ورور ویل چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې. هو، دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار کړ، داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وکړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي، چې دا پیښه راوستې دا پیښه نه وي. یعنې موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، پته خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د څارندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی هم و، د دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچو؟ نو دا باید په دې ورستیو کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارته، نو چې بیا به وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغېزه ونه لري. خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې ده. موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ د نوی نسل چې دلته پیدا شوی ده لوی سوی دي، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي، درس وایي، تعلیم کوي. نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پیښې ده باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړخو ګوندونو د واک در رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته، چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه واک ته رسېدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغسې پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زخت زیاد صاحب، کشید منگه دا دخی ارخو گندونو تاریخ دا وگرو چی پزنگره توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوه ده. پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پا ایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کربالی سونزی پا اروپا و پزنگره توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پا ایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی دي د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د آی اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړی چې په خپل وروستي بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغه مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افتی له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. د دې دا درې پېښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پېښه هم رامنځته شوه، له دې نه افتی مخکې له دې کاندیداتو نه ډېره ګټه وکړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته چې فایده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې را، او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شوله او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمان او باسي او د ژوند یو تاریخ وي.
مننه کوم. لیدونکو، یو رپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څه وایي، همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه رپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې به تل دا فکر کېده چې څنګه د ښځو ژوند ته ګټور تمام شو، خو اوس هلته داسې پریکړې کېږي چې پر ښځو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کېږي، او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وایي د جرمني له حکومت منندوی ده چې دوی ته یې پناه ورکړې ده، خو وروستۍ پیښو په جرمني کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته وتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلهیزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کېږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې ساه واخلو، خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډار تر لاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د ښي اړخو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزب کې مخالفه بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سره سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
د څه شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. دا څه شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي؟ چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې IFD یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدت په جرمني کې هم ډېر اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او سره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپله افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې را پېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې موږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی. حل لاره دا چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسو کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسو دلته بندي کیږئ یا به مړه کیږئ یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه لپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې فایده په دې کې نه لیدل کیږي. نو زه په دې باندې کار روان ده په دې پیښې را وسلې اوس نتیجې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولی شو په دې باندې هم کار روان ده اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي راته ویل کېږي خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کېږي ولې ایستل کېږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې زنو ته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي دلته جن خو دلته هم هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې حوصلې کېږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موږ باید ګغ کار دلته په قانونو کې وکړو چې څنګه کولی شو چې هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي د هغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي داسې خدای نه خدای مکه چې بیا داسې یو فکر اوونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پیکې موږ هم راویښ کړل سیاست مداران هم راویښ کړل المانان هم راویښ کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله نو څنګه کولی شو چې دغه پارتۍ بیرته کمزورې شي او دا خلک بیرته په کرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه آغلی مموزه. ډاکټر وطنیار یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دوه کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي.
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخي ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پرته له مالټا څخه نو او د بل اړخه چې وګورو ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نورو هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک کړ. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است، شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان. می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستند برشان خوش بگذره. من هدیه ارمغان هستم، زاده مزار شریف تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویسم. من مدرسه را در مزار شریف باید من رسندم. من از 3 سال به این طرف بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، من در آلمان زندگی می کنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، بخصوص مهاجرتی که به خواست خود ما نباشه، طبیعی است که سختی‌های خود را داره. ما با یک بار 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما باید بارا آمدیم و هر چی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیزی بر ما حداقل ممکن نشده در این 3 سال. بر این که در عقب ما کشوری جغرافیایی که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت‌تر می‌گذره.
خب روز و روزگار چگونه می‌گذرانین؟ چی مصروفیت داری؟
من دو تا طفل دارم که طفلای من در مدرسه و مهد کودک می‌برم. روزانه اگر از مسئولیت روزانه بپرسین، درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم. زندگی روزمره من همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگرچه گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ، من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و همونجا در مدرسه رفتم، در یکی از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونیم که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین همان طوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم. فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من است، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف نهم مکتب بودم که اولین بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. با دلیل یزی که محدودیت های برای اشتراک یک عده از دخترانی که یا زنانی که با ما بودند را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان من 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنوند حتما آگاهی دارن، زنانی که در افغانستان بودن، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را او دوره سپری کردن میدانند که از بختی فراوان را که ما داشتیم نمیتونستیم به مدرسه بریم. او زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دوره هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا اینکه بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگیم را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ما قصه دختران زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان می‌شنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصاً طبقه اوناس از صنف 6 به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوب بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، برای اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین.
بعد از اینکه دوره اول طالبا در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم بر اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه رو و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور مینویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یکی از غزلایی بود که حداقل مو شاید کاسیای خود را داشت ولی قوانین که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسیای خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل دلجان چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعهایتان رو نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجمه زارعی و اینها بالاخره این شعر در واقع اما شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میایم، مگر شما در این اکتفا نکردین، به راه های دیگر رفتین، تعلیمتان را ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم گرفتین. تحصیلتان کجا پیش بردین؟
ما ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندیم. ما بعد از ختم مکتب
حقوق خواندم، من دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقه من بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. همزمان شما میدانید که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن همزمان باید کار هم میکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخوانم و بعدش کار رسانه‌ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط به صف میشد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوه مینوشتم.
اگر بیاییم سر از این که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سن نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدیات. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواستم روی کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج های مکتب حاضر میشه و به نحوه دکلمه میکنه، که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم. برمی گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان پر بزنم تا اینکه با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم من برای اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام مانعی ایجاد نکردن یا که برعکس شما را تشویق کردن و در این راه راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشه؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما برای اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه‌ای میکنم و علاقه مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که من در یک رسانه کار میکنم، یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعارم از نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان برای من مانده شد تا ای که هیچ کس نفهمه که من همون هدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافیای مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی داشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف سخت‌تر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبر به زندگیش که درآمد هم داشته باشه از اون کار و همزمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسن. و طبیعیه که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، ما با دیدگاه متفاوت مردم رو و رو بدان هم این دیدگاه ها به نحوه سرکوب کننده بود برای ما و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود، نمیتونم اینطور هم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار بر من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدف که دارین از پای از او شوید؟
طوری که گفتم مبارزه راه را به نوعی برای دیگرها هم باز کردن بود. من اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه یو من طوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم، بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاهگاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنونده‌های ما بگوین که نمونه از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت، اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آستین خودت، و کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین به چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت، 4 متر اتاق و 1 آسمان کلکین، که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا بر زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود 4 دیواری خانه و هیچ جای دیگر بر رفتن ندارند. چون طالبان حتی پارک‌های تفریحی را برای زنان بستند، مکاتب، دانشگاه‌ها، حق کار، حق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتند و جز امون 4 دیواری و 4 متر اتاق و 1 آسمان کلکین بیشتر هیچ چیز سرزمین زنهای افغانستان را تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما وقدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه را که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته من رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و همین طور در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من هنوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما فکر میکنم که تحقیقاتی بود که ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت اینا هم بود در افغانستان که زنا خواستهایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. ما خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپل که ما کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنا انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی. میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنا را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم و در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنا که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانند، نواسه هایشان مکتب برند، درس بخوانند و این دروازه ها یعنی دروازه های مکاتب برای زن و دختر ها بسته نشه.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزهای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
ما در روزهای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندایم دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که حادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. ما آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ایسف کار میکردم. قبلا اینا با ما همانگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و روزای اول سقوط هم بر من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندارا بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایی و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با یا افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شدین؟
ما برنامه دارم برای بودن برای افغانستان، برای زنای افغانستان. اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستند. مادر من افغانستان است، کی نمیخواهد که کنار مادر خود زندگی کنه؟
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و امین طور فقط نوشتن شعر بود برای من میروان دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم چی حالا به هر طریقی که شده چی غزل باشه چی سپید من مینویسم و این نوشته ها به زبانهای فرانسوی سویدنی آلمانی در این 3 سال چاپ شده و من بعد مامای زیاد را رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنای افغانستان یا در مورد حالتی را که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان در افغانستان.